پلان لوجه په دې ونی کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکی دی. ښاغلی کرزی دا څرګندونې د ازادۍ رادیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویې ویل چې په دې ورځو کې په هیلیکوپټرو کې د افغانستان شمال ته وسلې او وسلوال مخالفین استول کېږي او کېدای شي د هیواد د شمال په ځینو سیمو کې د وروستیو ناارامیو علت همدا وي.
راپورونه معسق مشته د افغانستان د امنیتي ادارو سره رسیدلې دي. دا راپورونه معسق مشته د خلکو سره رسیدلې دي او بلکې نن مهم یو گزارش واخیست چې زموږ په شمال غرب کې هم دا پوښونه جاري دي. مرموز شکل په مرموز شکل د دې هلیکوپټر خبره تقریبا نسبت شوې هم ده، خو موږ په دې کې لوس نور اظهارات نه کوو او څېړنې مجریان لري چې دا هلیکوپټر د چا دي، د کوم خارجي هیواد او ولې کېږي او په څه منظور کېږي او آیا دغه نا امنی چې زموږ په شمال شرق کې د سومې سپیشي آیا دا د دې هلیکوپټر د ترستانو د راولو یا ولوس په تړون لري؟ کدا بل مسله داسې مسله چې موږ تر بحث او غور لاندې
د افغانستان په شمال کې د نا امنیو په اړه له وروستیو څو میاشتو را په دې خوا راپورونه ورکول کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې د هیواد ولسمشر په دې اړه څرګندونې کوي. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې دا بهیر به هرومرو وڅېړي تر څو معلومه کړي چې کوم خلک، ډلې یا بهرنی هیواد د افغانستان شمال ته د نا امنیو په خپرولو کې لاس لري. د په ډاګه کړه چې په دې برخه کې د حکومت څېړنې دوام لري. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان شمالي ولایتونو ته له 4000 زیات بهرني تروریستان ننوتی دي چې د ازبک طاهر یولداش کسان هم پکې دي. له دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور هم د هیواد په شمال کې د حکومتي چارواکو لخوا د یو لړ ناڅرګندو تحرکاتو خبر ورکړی و، خو د ښاغلي نور څرګندونې چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د پرله پسې انتقادونو په دوام وشوې هغه مهال د انتخاباتي کمپاینونو تر سیوري لاندې راغلې. د بلخ د والي وینا په نورو الفاظو سره د ولسي جرګې غړي او د ښاغلي کرزي د حکومت منتقد سردار محمد رحمان اوغلي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د هم په ډاډ سره څرګنده کړه چې د شمال په تحرکاتو کې د حکومتي چارواکو لاس دی.
ما فکر میکنم آنچه که جلالت ما و محترم آقای حامد کرزی در مورد تحرکات شمال
زه فکر کوم هغه څه چې جلالت ماب حامد کرزی د شمال د تحرکاتو په اړه څرګند کړي دي ډیر په اوازو ولر دي. که ښاغلی کرزی په رښتیا سره غواړي چې د شمال د بې امنیو مسله له نږدې وڅېړي، ښه به دا وي چې د کورنیو چارو له وزیر ښاغلي اتمر څخه پوښتنه وکړي چې کوم کسان په شمال کې له دولتي امکاناتو په کار اخیستو سره د بې امنۍ باعث شوي دي او یا هم کومو کسانو ته وسله ویشل شوي.
خود سیاسی چارو یو بل کارپو میراج الدین پټان چې په خوا جګپوړی دولتي چارواکی پاتې شوی دې موضوع ته بل ډول کتنه کوي. پټان وایي چې ښایي د ولسمشر حامد کرزی اشاره به د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته وي چې د پاکستان د نږدې متحد برطانیې له لارې د هیواد په شمال کې د بې امنیتۍ اور ته لمن وهي.
زه فکر کوم چې زیاتره بدنیونې چې کېږي د ملي روشنفکرانو او د ملي احساس خاوندانو روانه چې په دې کې ISI او یو تعداد په اصطلاح ناتو خلکو باندې شک موجود دی چې دا خلک دلته په اصطلاح دا کار کوي، ولې موږ کوم واقعا داسې مستند اسناد خپله نه لرو. موږ ډېر روشنفکران دا شک لري چې دا جنګ چې دی په اصطلاح یو لویه لوبه دی، حقیقي جنګ نه دی. اوس ټول واک اختیار د خارجانو په لاس کې دی، تو موږ نه پېژنو چې دا دوی دا کار کوي که ایسای کوي څوک کوي. داسې یو شک موجود دی که نه، یو د خاصتن په انګریزانو باندې ډېر شک لري موږ روشنفکران.
د ولسی جرګې وکیل سردار محمد رحمان اوغلی چې د ولسمشری د انتخاباتو په بهیر کې د ښاغلي کرزی د سیال ډاکټر عبدالله پلوی کوله وایي چې ولسمشر د شمال د بې امنۍ موضوع د هغو هیوادونو پر ضد جوړه کړې ده چې د راتلونکي دورې لپاره په واک کې د دل پاتې کېدو سره مخالف دي. ښایي د ده اشاره به برطانیې ته وه. خارجي
ها به کسانی که در مبارزه با تروریسم قرار دارند
دا خی حقیقت ونه لري چې بهرنیان په تیر هغه چې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې خکیل دي شمال بیا هم نکړي او یادې وسلوال له یو ځای بل ځای ته ولیکتبي. دا مسله خی د اوازو او ابهاماتو په سویر کې څیړل شوې وي، خو ښاغلی حامد کرزی خی هڅه کوي چې په دې څرګندونو سره ځینې بهرنیان چې فکر کوي د راتلونکو 5 کلونو لپاره د دې پاتې کېدو پلویان نه دي تورن کړي، په داسې حال کې چې دا ډول دابې خی هیڅ رښتیا نه وي.
ادعاها هیچ واقعیت نداشته باشه.
د سیاسي چارو ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې په شمال کې د بهرنیو تروریستانو ځای نیونه ښایي د دې لپاره وي چې په راتلونکي کې نه یوازې په افغانستان بلکې د پخوانۍ شوروي د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو د قفقاز په سیمه او حتی په چین کې تروریستي حملې ترې تنظیم کړي. همدې نظریاتو ته په پام سره زموږ بل کارپوه میراج الدین پټان د افغانستان په جګړه کې د شفافیت غوښتونکی دی.
په افغانستان کې چې څومره بحران وي دوی د موجودیت لپاره نه دلیل موجوده چې د جنگ دی او تروریزم دی. خو زه دا پیشنهاد کوم چې باید یو کمیسیون جوړ شي د خپله د افغانستان د ملي شورا نه ونیسه تر وزارت دفاع او وزارت داخله امنیت ملي، حتی په دې کې که د اسلامي هیوادونو کنفرانس نه هم ځینې کسان راشي چې په افغانستان کې د شفاف جنگ باره کې مطالعه وشي او د جنگ شفافیت باره کې باید تحقیق وشي.
له دې نظریاتو مخکې د هیواد د امنیتي چارو مسؤولو مقاماتو ویلي و چې په شمال کې د بې امنۍ عمده دلیل دا دی چې د امریکا او ناټو په مشرۍ د افغانستان په جګړه کې ښکیل نړیوال ائتلاف غواړي د خپلو ځواکونو اکمالات د پاکستان پر ځای د شمال له لارې وکړي او په دې اړه د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم خبرې شوې دي. د ازادي راډیو شخصیت په دې اونۍ کې پیر سید احمد ګیلانی دی. په دې اونۍ کې مو راپور درلود چې د ملي اسلامي محاذ د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له خپلې شخصي ځمکې څخه لس جریبه د ننګرهار د پوهنې ریاست ته په وړیا ډول ور وبخله څو یوه دیني مدرسه پکې جوړه کړي. د دې ځمکې بیه د ۱ میلیون امریکایي ډالرو معادل اټکل شوې ده. یاده شوې ځمکه د جلال آباد ښار په تقریبا 6 کیلومترۍ کې د سړک پر غاړه پرته ده. د ننګرهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په دې ځمکه کې به یو عصري دینی دارالعلوم جوړ کړي. د ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ملي اسلامي محاذ مشر جناب پیر سید احمد ګیلانی د هغې احساس او مینې له امله چې له دې وطن سره یې لري او بیا د پوهنې سره لري د ننګرهار د پوهنې ریاست ته لس جریبه ځمکه چې ارزښت یې د ۱ میلیون امریکایي ډالرو په شاوخوا کې و د پوهنې ریاست ته رسمن په واک کې ورکړه، چې په دې کې به انشاءالله تعالی یو لوی پراخ اسلامي تعلیمي مرکز جوړیږي یا به یوه لویه مدرسه جوړیږي، چې په دې کې به د اسلامي او دیني زده کړو مینهوال درسونه یایي او ته به د لیلي امکانات برابرېږي. زه امیدوارم چې په دې مدرسې به ډېر زر کار پیل کیږي او په ډېر لوړ معیار مدرسه به وي. امیدوارم چې په راتلونکې اونۍ یا دوه اونۍ کې عملا په پلان باندې کار وسي او چارې پیل سي. لوی پراخ کمپلیکس به وي او په دې کې به اسلامي زده کړو تر څنګ طبعاً د کمپیوټر د زده کړو مرکزونه هم جوړیږي، عصري زده کړې به هم ورسره کیږي. خو په مجموع کې به په داسې یو معیار مدرسه جوړیږي لکه د دیوبند او جامع ازهر.
خغلی پیر ګیلانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لډیره وخته د داسې یوې لویې مدرسې په اړه فکر کاوه. د ننګرهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي دوی هیله مندي چې د هیواد نور شخصیتونه او شتمن خلک به هم د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت د ملي اسلامي محاذ د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی پر پله پل کېږدي.